السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2015 کال د اگست میاشتې شلمه نیټه ده ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې پر کورنو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ اونیز پروګرام تاندهیلې لرو. اول د دې سات تازه خبرونو ته غوږ شئ چې بوریوال کاکړ یې تاسو ته وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکي د پاکستان پوځ ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې لس وسلوال وژلي او د هغوی پټنځایونه یې له منځه وړي دي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وایي په فاریاب ولایت کې د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI جنرال وژل شوی دی او د امریکا د ډیموکرات ګوند مشران وایي په کانګرس کې دومره قوت لري چې له ایران سره سوی تړون له ردېدو وژغوري. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان پوځ ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې لس وسلوال وژلي او د هغوی یو شمېر پټنځایونه یې له منځه وړي دي. د دې پوځ د عامه اړیکو څانګې وایي چې دا وسلوال د چهارشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په هوایي بریدونو کې وژل شوی دی، خو آزادو سرچینو د دې وژنو په اړه پخلی نه دی کړی. بل پلو د سیمې خلک وایي چې په دې بمباریو کې عام خلک وژل کیږي. طالبانو ویلي چې دوی ته په دې بمباریو کې هم څه زیان نه دی رسیدلی. پاکستان د افغان چارواکو د تازه نیوکو پر ضد د احتجاج په توګه په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ورغوښتی دی. پاکستاني چارواکو افغان سفیر جانان موسازی ته د ځینو افغان سیاستوالو د هغو ګوتنیونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي کومې چې د پاکستاني چارواکو په وینا د دوی د ملک سپکاوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یو خبر پاڼه کې وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټري اعزاز احمد چودھری افغان سفیر ته وویل چې داسې تورونه دوه اړخیزو اړیکو ته زیان رسوي. د اعزاز احمد چودھری په وینا دواړو غاړو د خپلمنځي اړیکو د شکولو لپاره ډیر زیار ایستلی دی. د پدې وروستیو کې د افغان سرحدي ځواکونو لخوا په ډزو کې د درو پاکستاني عسکرو پر وژنه کلک احتجاج وکړ او ویل چې د پاکستان لزغم کار اخیستی او پر نورو د تور لوبه نه کوي. د لغ وروسته ده چې افغانستان د سې شنبې په ورځ په کابل کې پاکستاني سفیر ور وغوښت او له هغه پر پوله د هغې پیښې په اړه وضاحت طلب کړ چې اته افغان سرتیري پکې وژل شوی دی. د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزی وایي پاکستان او افغانستان دواړه د ترهګرۍ پر ضد سره یو دي. د پوینا هغه وخت لري نه دی چې په ټوله سیمه کې به ترهګرۍ له منځه ولاړ شي. محمد خان اڅکزی دا خبرې د چهارشنبې په ورځ ناوخته په کوټه کې د افغانستان په کونسلګرۍ کې د هغه هیواد د خپلواکۍ په ویاړ په جوړ شوې غونډه کې له ګډون وروسته مشال راډیو ته وکړې. ده وویل بې له دې بله لار نشته چې په سیمه کې ترهګرۍ له منځه یوړل شي. د ماشومانو لپاره کار کوونکي د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي په قبایلي سیمو کې د ګزړ ناروغي د لمنځه وړلو لپاره نوې تګلاره جوړه کړې ده. دا خبره په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو ضد ناروغۍ لپاره د یونیسف مشر ډاکټر محمد جوار خان نن مشال راډیو ته وکړه. ده وویل د دې نوې تګلارې له مخې به تر 1500 زیات ځایي کسانو ته د پولیو ناروغۍ د لمنځه وړلو لپاره دندې ورکوي.
په جمرود چې کوم تحصیل دی پاغي کې مونږ ان شاء الله تقریبا 340 پورې کسان اخلي. باړه کې دغه 200 پورې ایف آر بنو کې او شمالي وزیرستان کې تقریبا 550 کسان به مونږ اخلو چې هغه په پولي مهم کې به حصہ اخلي. دې ټایم پورې تقریبا ریکروټمنټ چې دی د هغې برقي برتیانې کې دغه کمپلیټ شوي دي. تقریبا فائی کې ډېر ښه خبره دا وشوه چې مونږ سره تقریبا ټول خلک لوکل له هغه ځای راغلل.
د یونیسف له شمیرو سره سم تیر کال په قبایلي سیمو کې د پولیو 103 ناروغان میندل شوي وو او په روان کال کې تر اوسه 8 ناروغان مخته راغلي دي. د خبر پښتونخوا مدني ټولنو د انټرنیټي جرمونو په اړه د پاکستان د نوي قانون پر مسوده کلک نیوکه کړې ده. د چهارشنبې په ورځ ناوخته د پېښور په مطبوعاتي مرکز کې مدني ټولنو د پاکستان د مرکزي حکومت لخوا د سایبر کرایم بل په نامه دا مسوده د بیان د ازادي او بشري حقوقو پر ضد وبلله. د خبر پښتونخوا د مدني ټولنو د شبکې یو مشر قمر نسیم په دې اړه مشال ریډیو ته داسې وویل.
په سایبر کرائم باندې پابندی لګول، سایبر ټیرریزم باندې پابندی لګول، د سره خو موږ حکومت سره کلک ولاړ. خو د دې په اړه کې چې کوم دی اختلاف رائے ده، هغه یو جرم جوړی په دې ملک کې. نو که یو سړی آنلاین صدا سے خبرو لیکي چې حکومت پاغي باندې انسیکیور فیل کی، نو دا خلاف باندې هم د سایبر ټیرریزم مقدمه کومه چلولې شي، او ډېر خلکو باندې پرچی کټ شي چې هغه ملزمان شي او هغه مجرم نشي، نو هغه سره ودرېدل هم یو سزا چې کوم ده په دې بل کې ویل شوی دی.
دوی وویل چې کچیری پارلمان دا بل منظور کړ، نو دوی به پر ضد سپریم کورت ته ولاړ سي. د پاکستان د مرکزی حکومت چارواکي وایي چې داسې قانون په نورو هیوادونو کې هم شته، او دوی په وینا د نړیوالو بشری حقوقو سره په ټکر کې نه دی. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وایي په فاریاب ولایت کې د پاکستان د جاسوسي ادارې یو جنرال وژل شوی دی. جنرال عبدالرشید دوستم په فاریاب ولایت کې د وسلوالو پر ضد د افغان ځواکونو د عملیاتو مشري کوي. د ویل په دې عملیاتو کې د پاکستاني جنرال وژل کېده، دا په ډاګه کوي چې د جګړې ریښې چیرته دي.
جنگ ما در اینجا جنگ ورماچ و جنگ بالا مرغاب و جنگ قیصر المار نیست، جنگ ما با آیسای پاکستان است.
دلته از موږ جګړه د بالا مرغاب قیصر او المار نه ده، بلکې موږ جنگ د پاکستان له آیس آی سره دی. د آیس آی یو جنرال چې قاری شیخ حاجی مولوی نمونه یې پر ځان ایښی و، وړمه ورځ په جګړه کې په سترګه ولګېد او ووژل شو.
پاکستانی چارواکو د دې او ورته نورو تورونو پر ضد تیر ورځ د افغان سفیر وربللوي او هغه ته احتجاج کړی. د امریکا د استازو په جرګه کې د ډیموکرات ګوند مشر ویلي که چیرې له ایران سره سوی تړون د یو قرارداد له لارې رد شي، نو دوی دومره رای لري چې د هغه قرارداد د مخنیوي لپاره د ولسمشر باراک اوباما د ویټو واک پر ځای وساتي. تمه ده چې د ریپبلیکن ګوند مشران به په راتلونکي میاشت کې ولسمشر باراک اوباما ته یو داسې قرارداد وړاندې کړي چې له ایران سره سوی اټمي تړون ردوي. د خبرونو پای او اوس هم تاسو د موسم حال او د کرنسیو به له سراج ظهیر اورئ.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوي د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.3 روپۍ/شپېته پیسې اغستل کیږي، او په 1.3 روپۍ/50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.45 روپۍ/50 پیسې، یو پونډ په 1.68 روپۍ/50 پیسې او په 1.68 روپۍ/50 پیسې، د متحده عرب امارات درهم په 23.45 روپۍ/50 پیسې او په 23.40 روپۍ/50 پیسې، د سعودي عرب ریال په 20.45 روپۍ/50 پیسې او په 20.10 روپۍ/50 پیسې، یو افغانۍ په 1.02 روپۍ/50 پیسې او په 1.04 روپۍ/50 پیسې، او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي، او 292 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې د باران امکان دی، او کوټه کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 4.5، په بنو کې 2.5 او 5.5، او کوټه کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 4.5 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل، او د کرنسی او بیا او د موسم حال مولا سیرت زهیر واوریدو. په خبرونه کې به واورې: د پاکستان پوست په شمالي وزیرستان کې د لسو وسلوالو د وژنې دعوه کوي، خو ځایي اوسیدونکي وایي په بمباري کې هغوی ته نقصان رسېدلی. د پاکستان د بارنو چارو وزارت په اسلام آباد کې افغان سفیر راغوښتی، او په سرحدي سیمه د هیواد د ملیشیا ځواک د 3 سرتیرو د وژل کېدو په سر یې احتجاج کړی. د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې د کړکیچ په اړه یو کار کوي.
داس خلک د خپلې ندې خوم شته او اخوم شته، چې هغوی دا غواړي چې د پاکستان او افغانستان منځ کې فاصلې هېواد کې چې دواړو ملکونو د مشرات په کار ده چې دوی ورسره کېږي د دې د حل کولو لپاره لارې جوړي.
د خیبر پختونخوا په اسمبلیا کې مخالفو ګوندونو د صوبې د واکمن ګوند ضد ولې احتجاج شروع کوي.
زموږ مکه مطالبه ده چې وزیر اعلی په نگرانۍ کې صحیح الیکشن او فیر الیکشن نشي کېدلی، دندلی کړې ده. نو د دندلی په بنیاد دا وزیر اعلی ممکن نه چې د په مشرۍ کې بیا صفه الیکشن وشي، دی به استعفا ورکوي.
د قبایلي سیمو وکیلان د فاټا ټریبیونل په حکله څه وایي؟ پاونیس پروگرام تاندې هیلی کې له افغان سینیټر انارکلی هنریار سره خبرې لرو.
ډیر بعد هر جګړې دغه درلود چې ځینې خلک افغانستان نه مهاجر شول.
له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان پوز داوه کوي چې پرون د شورو یا چهارشنبه په ورځ د شمالي وزیرستان په شوال کړو هوایي بمبارو کې لږ تر لږه لس وسلوال وژلي او داغوی پټنځایونه یې له مینځه وړي دي. خو د سیمې اوسیدونکي بیا شکایت کوي چې د پوز په عملیاتو کې هغوی ته هم د سر او مال زیانونه اړول کیږي. دغه خلک له حکومت غواړي چې د پوځي عملیاتو پر مهال د هغوی د مرګ ژوبلې پیښو ته د پای ټکی کیږدي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ لري.
چارواکی وای جیټ الوتکو ډیورن کرخته نږدې شاوال کې د وسلوالو په ټیکانو بمونه غورځولي چې ورنه یې ټیکانې تباه کړې او لس وسلوال یې په موقع وژلي. د فوزام اړیکو څانګه آی ایس پی آر هم د هوایی بریدونو پخلې کړې او د لسو وسلوالو د وژنې دعوه کوي، خو آزادو سرچینو لخوا د دې سپیناوی نه دی شوې. بل طرف ته د سیمې خلک دعوه کوي چې تیرو څو ورځو کې د غلطه په هوایی بمبارو کې دوی ته ځاني مالی تاوانونه اوړېدلي. میډیا ته په خبرو کې د شوال او د تاخیل خلک وایي چې دوی هم دغه بمبارو کې د مرګ ژوبلې سره مخ کیږي چې باید دولت د ولسي وګړو ژغورنه وکړي. وسلوال طالبان دعوه کوي چې دغه بمبارو کې د دوی ستاوان نه دی شوې. شمالي وزیرستان د تاخیل او شوال کې د تیرو څو ورځو نه هوایی بمباري کیږي چې تر اوسه پورې د آی ایس پی آر لخوا میډیا ته وخت په وخت ورکړل شوو بیانونو د شمیرې په مطابق په تیرو څلورو ورځو کې ټول 143 وسلوال وژلي شوي دي. شمالي وزیرستان کې جون 2014 کال نه فوزي عملیات روان دي چې د فوز په وینا شمالي وزیرستان قریبا 90% برخه یې د خپل کنټرول لاندې راوستې او وسلوالو څخه یې پاکه کړې ده. چې د دوی په وینا اوس یې ډیورنډ کرخه ته نږدې د تاخیل او شاوال کې هوایی بمبارو او ځمکني عملیات پیل کړي. دوی دعوه کوي چې دغلته اوس دوی مخ په وړاندې روان دي. شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي خلک په بیا بیا غوښتنه کوي چې دولت که د شمالي وزیرستان 90% علاقې کلیر کړې وي نو دوی دې خپلو سیمو ته ستانه کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په داسې حال کې چې د پاکستان پوځ ویلي په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې بریاوي ترلاسه او وسلوال یې په شا تګ مجبوره کړي، د هیواد د پنجاب صوبې په اټک ښار کې د روانې میاشتې په 14 نیټه شوي ځانمرګي برید کې د هغه صوبې د کورنیو چارو د وزیر په شمول د یو شمېر کسانو د وژل کېدو پیښه د وسلوالو د ماتولو د پاکستان پوځ پر دعوو پوښتنې راولاړوي. په دې موضوع د رپورټ ته غوږ شئ. کسام په شمالي وزیرستان کې د ضرب عذب په نامه پیل شوي آپریشن وروسته په پاکستان کې په وسلوالو بریدونو کې کمی راغلی، خو د اګست په 14 په اټک کې په یو ځانمرګي برید کې د پنجاب د کورنیو چارو د وزیر شجاع خانزاده وژنې یو وار بیا خلک اندېښمن کړي دي. د پنجاب صوبې د دغه لوړپوړي چارواکي د وژنې سره دا پوښتنه هم راپورته کیږي چې وسلوال د قبایلي سیمو نه اوس ښارونو ته منتقل شوي دي که څنګه. خو د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر محمود شاه وایي چې په پنجاب کې چې کومه حمله شوې د هغې نوعیت د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو نه جدا دي.
پنجاب حکومت خلاف کاروایا شروع کری دی سب کی مالک کے
په پنجاب کې د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر صدیق الفاروق وایي حکومت دا وخت په صوبه کې د وسلوالو ډلو خلاف په کاروایی لاس پورې کړی دی چې مثبت نتیجې را روانې دي. دی وایي په ټول ملک کې د وسلوالو خلاف عملیات روان دي چې تر هغې به جاري وي تر څو چې وسلوال له مینځه نه وي وړل شوی.
تاسو په دې وروستیو کې وکتل چې هغه وسلوال چې پر ضد عدالتونو هم فیصله نشو کولی، لکه کله چې ملک ساک او ملګرو یې تښتېدل غوښتل نو له پولیسو سره په نښته کې ووژل شول. دغه شان د نورو وسلوالو تنظیمونو ډیر غړي په پنجاب کې نیول شوي دي. تر حملې مخکې له هغوی وسله او د برید منصوبې ترلاسه شوي دي. د دې وجه دا ده چې د پنجاب انتظامیه حکومت په ډیره جدي توګه د ذمهوارۍ سره کار کوي. دې ته هم وګورئ چې مرکزي حکومت له ټولو سره په ګډه د مدرسو خلاف او دغه شان له نورو معاملو سره اړه لرونکي یوه پالیسي جوړه کړې او پر عمل هم روان دي. نو که پنجاب وي، خیبر پختونخوا وي، سند وي، که بلوچستان، په هر ځای کې د وسلوالو خلاف عملیات روان دي او انشاءالله د دې به ښې نتیجې راوځي.
د بریګیډیر محمود شاه په خبره د وسلوالو خلاف د کاروایی ترڅنګ دا ضروری ده چې حکومت د صوبو په امنیت توجه ورکړي. دی وایي د شجاع خانزاده د مړینې تر شا یوه وجه کمزورې امنیتي انتظامات وو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسوی دغه دفتر ته ورغوښتی او ورته د افغانستان دولت او افغان رسنو لخوا پر پاکستان د لګیدلو تورونو او په دې وروستیو کې پر ګډه پوله د پاکستان د ملیشا او ځواک د دریو سرتیرو د وژل کېدو په وړاندې خپل احتجاج کړی دی. تر دې مخکې کابل ورته اقدام کړی و. په دې اړه تفصیل له پیښوره د مشال ریډیو خبریال زبی الله شفق په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی او په دې وروستیو کې د افغان دولت او افغان رسنیو لخوا پر دې هیواد د لګیدلو تورونو او د رواني میاشت په 14 او 18 نیټه پر پوله د خپلو دریو ملیشه ځواکونو د مړینې له امله ورته احتجاج کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په کابل کې د پاکستان سفیر احضار او د هغو 3 تنو افغان سرحدي ځواکونو د وژنو له امله ورته احتجاج کړی و چې د دوشنبې په ورځ په کونړ کې د پاکستاني پوځیانو د درنو وسلو د اندښت له کبله ووژل شول. د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه په دې اړه کاږي. د بهرنیو چارو د وزارت سکرتر اعزاز احمد چودھری افغان سفیر ته ویلي چې دا ډول تورونه به د دواړو هیوادونو خپل منځي اړیکو او هغه باور ته زیان رسوي چې دواړه هیوادونه له تېرې سمودې راهیسې د ودې لپاره سختې او پرله پسې هڅې کوي. د دغه وزارت چارواکو همداراز د افغان دولت هغه تورونه رد کړي چې وایي پاکستاني پوځیانو په کونړ کې پر افغان ځواکونو ډزې کړي او 8 سرتیري وژلي او زیاتوي. د پالیسۍ له مخې پاکستاني ځواکونه جګړه نه پیلوي بلکې یوازې د ځان دفاع په صورت کې جګړه او ډزې کوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې پر پوله تاوتریخوالی د پخوا په پرتله زیات شوی چې په نتیجه کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. له بلې خوا د سیاسي او سیمه ییزو چارو یو شمېر کارپوهان د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې پر یو بل بې باور کېدل د دواړو هیوادونو لپاره زیانمن بولي او ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو مشران د موجودو ستونزې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. د سیاسي چارو کارپوه مشتاق یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
داسې خلک د پولې له دی خوا مشته او اخوا مشته او بیا چې هغوی دا غواړي چې د پاکستان او افغانستان منځ کې فاصلې سواکي تاوتریخوالی سواکي هغوی کې د دواړو ملکونو د مشرانو چې دا حقیقت ومني چې دا مشکل دلته شته. په کار داده چې دوی ورسره کېږي او دا چې کوم فیصله کوي چې د دوی د حل کولو لپاره څه لاره ګوري.
کل یوې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا هیواد به له افغانستان سره د ښه ګاونډیتوب پالیسۍ ته دوام ورکړي او هیله یې څرګنده کړې چې افغانستان به په راتلونکي کې پر پوله دا ډول پېښو مخنیوی وکړي او له پاکستان سره به یوځای د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره کار وکړي. خو له بلې خوا بیا افغان دولت وایي چې پاکستاني پوځیان له تېرو شاوخوا 15 کلونو راهیسې د افغانستان په یو شمېر سرحدي ولایتونو راکټي بریدونه کوي چې په نتیجه کې لسګونه کسان وژل شوي، ټپیان شوي او بې ځای شوي دي. که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دغه اقداماتو په خبرګون کې څو ځلې د پاکستان سفیر احضار کړی، خو د دغه وزارت د چارواکو په وینا تر دې دمه لا کومه مثبته نتیجه نه ده ترلاسه کړې.
دا مشال ریډیو ده.
تیر ماښام د نوښار په کینټ سیمه کې د ټي وي او سي ډي ډرامو فنکاره مسرت شاهي نامعلومه وسلوالو په ډزو وژلې ده. زید ادو ازمري او مینا می ګنا شوه د وژل شوي فنکارې مشهورې ډرامې وي. له پېښوره زلان یوسفزی نور معلومات راکوي.
د نوښار کینټ تاڼي اس ایچ او اسماعیل شاه مشال ریډیو ته وویل چې د ټي وي او سټیج ډرامو 22 کلنه اداکاره مسرت شاهین چې د تلګنګ اوسېدونکې وه او دا وخت په نوښار کې میشت وه، هغه وخت د نامعلومه موټر سایکل سپرو په ډزو ووجلې شوه چې د خپلې مور سره یو ځای بازار ته د سودا په غرض راغلې وه. د پښتو ټي وي نوموړی فنکار او قربانا شازما حلیم وایي چې حکومتونه زنانو فنکارانو ته په تحفظ ورکولو کې ناکامه شوي دي.
نو فنکار انټرټین کوي، فنکار لاکله چې هغه فلم کې راځي تاسو ټول فلمونو ته ځي، فلم ګوري. هر کله چې دا فلم نوي جوړېږي او دا فلم نوي زما په خیال کې څوک ورته نهځي، بیا به دا فنکاران او دا ټلویزیونونه کله نه خرڅېږي. هېڅوک به نه په ډرامو کې کار کوي، نه به سلیمګانو ته ځي. خو چې کله سلیمګانو ته خلک ځي نو هم د بچې فنکارانو لپاره ځي، چې کله نوم اخلي نو دا خلک ښه نه دی، نو بیا ښه نه یو، نو بدنام خلک یو. خو زه به د دې ته د حکومت کمزوري ووایم چې حکومت فنکار ته په خصوصي توګه زنانه فنکارې ته تحفظ نه شي ورکولی.
شازما حلیم زیاده کړه چې فنکاران هم باید د خپل تحفظ خیال وساتي او په سیډي ډرامو او پښتو فلمونو کې د غیر اخلاقی او د پښتنو د ټولنې سره سمون نه خوړونکو کارونو څخه ډډه وکړي.
فنکاران باندې هم تر یو لوی خبر راځي چې په کار کې چې د خپل دایرې دننه د خپل بس دننه کار وکړي. هر کله چې موږ د ټلویزیون کار کوو یا موږ د سیډي کار کوو یا موږ د سټیج کار کوو نو په کار کې چې موږ له غونډه کې خپل ځان ته موږ چې موږ د خیر پښتونخوا ده په دې کې پښتونوالی دی په دې پښتونولي دی په دې کې معاشره موږ زموږ داسې ده نو موږ د له غونډه کې خپل تحفظ خپل هم کوو نو هغه تحفظ نه موږ خپله کولی شو نه تحفظ زموږ حکومت کوي او فنکاران زموږ مري
د پولیس په وینا ډیر زر به د ټی وی او سټیج ډرامو وجلی شوي فنکاري مسرت شاهین قاتلان په ډاګه کړي او تر دې دمه لا کومې وسلوالې ډلې هم د نوموړي د وجنې پړه په غاړه نه ده اخیستي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پښتونخوا په سیمله کې مخالف ګوندونو هر یو یې عوامي نشه ګوند، پیپلز ګوند او جمعیت العلماء اسلام فی ډلې سمود وړاندې د صوبایي حکومت پر ضد احتجاجي تحریک پیل کړو چې بیا د روژې میاشت په وجه ځنډ پکې راغلی و. خو د دغو ګوندونو مشرانو سوایي چې یو وار بیا د ضلعو په کچه حکومت ضد احتجاج شروع کوي. په دې اړه په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان د عوامي نشه ګوند د یو مشر میا افتخار حسین سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې دغه احتجاج یې حال په کوم ډګر ولاړ دی.
د لوکل باډیز د الیکشن په وجه د بریک پکې رالو او د حکومت د غلطې پالیسۍ په بنیاد د اکټ مطابق په یو میاشت کې دار سره کمپلیټ کولو هغې په یو نیمه دوه میاشتې خو یې ریزلټونه لیټ کړ او نن هم چې کوم دی د ډسټرکټ او د تحصیل ګورنمنټ په دې نه جوړېږي چې هغې اول خپل کور پوره کوي پس د هغې به بیا اعلان کوي او زموږ چونکې مشرانو اعلان کړی چې موږ به ضلعو سره رابطې کوو په ضلعو کې به چې کوم دی د دې تحریک اوس مطلب مزید جاری ساتو نو زموږ ټولې ضلع په دې کې مصروفې دي چې اگر تا ڈسٹرکٹ حکومتوں نے جوڑی گی لوکل باڈیز کے انوال دی او یو پارٹی نے ٹورے پارٹی انوال دی لہٰذا دا دے پہ انتظار ہو چی دا شیڈول سر تا ہو رسی او مونگ چی کم دینو دے خلق کو لور شو دی کہ مطلب دا خپل آواز اچت کو
میاں سے اوندہ کا نارے باندے بغیر احتجاج کرے چیئر وزیر اعلی خلاف
بالکل زمگا مکہ مطالبہ دا چی وزیر اعلی پہ نگرانے کی صحیح الیکشن اور فیئر الیکشن نشی کے دے داندلی کڑے دا نو داندلی پہ بنیاد دا وزیر اعلی ممکن ہے چاہے تو مشرے کی بیا صفائی الیکشن نشی دے بے استعفا ور کوي او بل سیټ اپ کې و مطلب چې الیکشن کیږي ابا قابل قبول وي
د دې لپاره تاسو اعلان خو نه کړی چې په پلاني تاریخ په دغه کوي لوی جلسه به کوي یا سیټ اپ ډاون
زمونږ خو زلو سربونګه او سرابطې کو او زلې به دا پروګرامونه کوي او زلې چې کړم بلای سکون بیا د یو غټ پروګرام او داغه مطلب دی چې یو د احتجاج هغه شکل چې په صوبایي سطح او په مرکزي سطح باندې یو رنگ ورکو خو مونږ اول پبلک چې کوم دی په اعتماد کې وله هغه لزونو
احتساب کمیشن پاک
تاسو د چمون د احتساب خلاف نه یو احتساب خو یو داسې شی دی چې هغه خو مطلب په هر یو دور کې پکار دی او مونږ په یو دور کې د احتساب نه یریدل نه پشاشي وي هغه احتساب چې هغه جانبدار وي دا نه مونږ مخکې قبول کړی نه اوس قبل او دا یو سوال ضرور دی چې په پاکستان کې د احتساب د پاره یو طریقې کار پکار دی که فرض کړه نیب موجود دی نو د هغې په شکل باندې چې د بل احتساب ته شکل جوړی نو د دې بنیاد څه دی عیني حیثیت څه دی اوس خپل وزیر نیولی وي مونږ خپل نیولی نو بل به ول نه نیسو خپل یې هغه نیولی چې د وزیر اعلی خلاف دی
خو بیا د دې قانون چې جوړېدو نو ستاسو ګوند هغې کې ورسره او ټول صوبایي سملې نه چې دغه قانون پاس کېدو د احتساب کمیشن
ما خو تاسو ته وایي چې د احتساب خلاف نه یو که د احتساب دې لپاره چې ګینې سیاسي مخالفینو ته به استعمالوي مخصوص پارټي به پې بدنامي نو چې احتساب د انتقام شکل واخلي دا احتساب نه دی او نه دا احتساب قبلېدی شي.
د عوامي نشه ګوند له یو مشر میا افتخار حسین سره تاسو مرکه واورېدله. د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسی پرون چهارشنبه د پېښور په اعتباد جوډیشل کمپلیکس کې د فاټا ټریبیونل او د دغه ادارې د ویبپاڼې د پرانیستې لپاره جوړې غونډې ته په وینا کې ویلي چې له قبایلي ولس سره باید مرستې وشي تر څو د هغه په خبره هغوی انصاف ته لاسرسی ولري. خو د قبایلي سیمو وکیلان بیا وایي دغه ځانګړې محکمې یا ټریبیونلز د قبایلو په خیر نشي تمامېدی. له پېښوره شبیر جان نور معلومات راکوي.
گورنر خیبر پختونخوا سردار مہتاب احمد خان عباسی ویل چې د ایف سی آر یا نور قانون با دیو قبائل پزد هم اونه کارول شي او دا قانونا جرم اوله. دا ټریبیونل د فاټا د اصلاحاتو هغه برخه ده کوم چې قبائل اولس د یو مدیره سي غوښتل. دا ټریبیونل اوس په هر ایجنسی کې کار کوي او یو اډیشنل پولیټیکل ایجنټ په چې د هغه کار با صرف دغه عدالتونو سره وي د دې مشر کوي. اما ته پته را چې د ځینو قبایلو او خاص کر د وکیلانو دا نظر دی چې دا ټریبیونل کافی نه دی، خو زه تاسو ته باور درکوم چې په ایف سی آر کې دوی د اصلاحاتو لپاره کومه کمیټه ټاکلې ده، هغې مسلسل کار روان دی او په ایف سی آر کې به نه یوازې اصلاحات وکړي بلکې د ایف سی آر غلط استعمال جرم دی او د دې جرم به مخنیوی په هر حالت کې کوو. بلخوا د قبایلي سیمو د وکیلانو تنظیم مشر اجاز مومن وایي چې فاټا ټریبیونل هم هغه زوړ نظام دی. بلخوا قبائلی سمو کے دا خیر خیگڑ کارکون کے زرلی خان افریدی دا گورنر دا کام ستائی خوائی چو باید قبائلو تا دا ملک نور برخو پشان مکمل عدالتی نظام او بنیادی حقونا ورکڑی شی.
مو خو فل بینچ وارو دا فاتھا دا پارا لکا سرانگا چی نور پاکستان کے دے خو بیا هم زه د ریفورمز په حق کې مونږ هم یو. دا خو ښه خبره شوې ده، گورنر ښه خبره کړې ده چې دا ډیولوشن کړی دی. په کار ده چې دی کې ججز اخیستی وی، بیا بیوروکریسی نه وی، ټول رائټس ورته ورکول په کار کا کانسټیټیوشنلی پولیټیکلی ډیموکریټیکی.
د قبایلی سمو سره تعلق لرونکي د وکیلانو وینا وه چې د ملک د نورو برخو کې چې عدالت ته کم اختیار او واک ترلاسه دی هغه فاټا ټریبیونل ته نه دی ترلاسه. او د دوی په وینا کچرې حکومت په قبایلو کې انصاف عام کول غواړي نو باید دغه عدالتونه دی مکمل با اختیار جوړ کړی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په قبایلي سیمو کې د پولیو ناروغۍ پر ضد کمپین لپاره نوې تګلاره جوړه کړې او د سیمې تر 5.5 پورې خلک یې برتی کړي دي. د یونیسف د شمیر تر مخه تېر کال په قبایلي سیمو کې د پولیو 103 کیسونه ثبت شوي چې دغه شمیر بیا روان میلادي کال 8 ته رسیدلی ده. زموږ همکار ګلیاس نور تفصیل وړاندې کوي.
یونیسف ادارې په قبایلي سیمو کې د پولیو ضد کمپاین موثره جوړولو لپاره تر 5.5 پورې ځایي اوسیدونکي برتی کړي دي چې ماشومانو ته به کور په کور د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. دا خبره په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف مشر ډاکټر محمد جوهر خان له مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې کړي. د په خبره په فاټا کې د پولیو ناروغۍ پر ضد کمپاین لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده او په دې لړ کې د خیبر ایجنسۍ باړې، جمرود، ایف آر بنو او د شمالي وزیرستان مقامي خلک برتی کړي دي. ډاکټر جوهر په دې اړه زیاته کړه.
تقریبا ډېر ښه خبره دا شو چې موږ سره تقریبا ټول خلک لوکل د هغه ځای راغله او د هغه ځای خلک دي، د هغه ځای یو بل پیژني او انشاءالله چې موږ ته د سکیورټي څه مسله وي نه به چې ځینو څوک پولیو نه به انکار کوي انشاءالله هر یو ماشومه پورې به رسولږي چې انشاءالله د دې ستراتیژي نه پس به موږ پولیو خاتمه شي.
ډاکټر جوهر د نوي تګلارې د کامیابۍ په اړه وویل چې یو خو دغه رضاکاران مقامي اوسیدونکي دي او هر یو کور ورته معلوم وي، نو یو ماشوم به هم له پولیو ضد څاڅکونه محرومه پاتې نه شي.
دی اپروچ سره لګون ته کې دا پولیو مهم چې کوم اول بدري ورځې یا څلور ورځې چلېږي دا به تقریبا 15 ورځې پورې بدونګ دا کسان هغه کم پاتې شي ماشومان دی هغه پکې بزدي کور ته. نو دا یو داسې اپروچ ته چې دی دا سبا ان شاء الله هر میاشت کم ماشومان پاتې شو هغه هغه تعداد به ډیر کم شي او دا موږ پولیو خاتمه لپاره دا ضروری چې موږ هر ماشوم ته ورسو.
دا ډاکټر جوهر په خبره په جمرود، باړي، شمالي بلوچستان او ایف آر بنو کې د پولیو ناروغ هغوی پر ضد په کمپاین کې زیاته توجه ورکړي ځکه چې په دغه سیمو کې د پولیو وایرس زیات دی. که څه هم نړیوالې مرستندوی ادارې او حکومت د هیواد نورو برخو په شان په قبایلي سیمو کې د پولیو ضد کمپاین چلوي، خو اوس هم په دغه سیمو کې داسې ځایونه شته چې پکې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نه دي ورکړل شوي. قبایلي صحافي صفدر حیات داوړ له مشال راډیو سره په خبرو کې هغه ځایونه یاد کړ چې تر اوسه پورې پکې ماشومانو ته د پولیو د ناروغۍ ضد څاڅکي نه دي ورکړل شوي.
نو مطلب دا ده چې زیات تر علاقې تر اوسه هم فاټا کې دا دي هلته رسایي مشکل دی. موږ چې څومره خلک وو لوکل یا پیرنټس دا ورنه مطمئن نه وو تر اوسه پورې.
صدر هیا زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف او حکومتي ادارو سره یو ښه موقعه وه چې کله له شمالي وزیرستانه خلک بې کوره کړل شوي ول، په هغه وخت کې یې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي وې. خو ډاکټر جوهر وایي چې دغه سیمو ته رسائی لپاره حکومت او امنیتی ادارو سره همکاری کوي او ډیزر با دغه سیمو ته هم خپل کمپاین وغځوي. د زیاته کړه
چې کم کم ایریا مونږ ته ګورنمنت طرف نه اکسسبل کیږي هلته چې مونږ پولیو ټیم ته مرې لیږو لګیا یو او دا خپل کمیونټی موبلایزر ته لیږو لګیا یو اوس پورې چې څونه علاقې چېرته اکسس شته هلته چې مونږ اوس پولیو ټیم روان دم دغه شی دی که تاسو وګورئ دا فرق وګورئ د چې کم کیسونو کې کمی راغلو په دې کال نه کم دغه وجه چې مونږ دې علاقو ته رسائی شو دې ټایم کې مونږ تقریبا 92% علاقې داسې چې چېرته مونږ
د یونیسف ادارې د شمیرو تر مخه تیر کال په قبایلي سیمو کې د پولیو 103 کیسونه ثبت شوي ول چې روان 2015 کال کې تر اوسه پورې د پولیو د ناروغانو شمیره 8 ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماسپښین یو نیمه بجه شوې ده. لن خبرونه له بوریوال کا کړه.
د پاکستان فوج ادعا کوي چې په شمال وزیرستان کې لس وسلوال وژلي او د هغوی پټنځایونه یې له منځه وړي دي. د دې فوج د عامه اړیکو څانګه وایي چې دا وسلوال د چهارشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په هوایي بمباریو کې وژل شوی دي، خو آزادو سرچینو د دې وژنو پخلی نه دی کړی. بل پلو د سیمې ځایي خلک وایي چې په دې بمباریو کې عام خلک وژل کیږي. پاکستان د افغان چارواکو د تازه نیوکو پر ضد د احتجاج په توګه په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ورغوښتلی. پاکستاني چارواکو افغان سفیر جانان مسازی ته د ځینو هغو افغان سیاستوالو د ګوتنیونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي کومې چې د پاکستانیو چارواکو په وینا د دوی د ملک سپکاوی دی. دا له هغه وروسته ده چې افغانستان د سې شنبې په ورځ په کابل کې پاکستاني سفیر ورغوښت او له هغې پر پوله د هغې پیښې په اړه وضاحت طلب کړ چې 8 افغان سرتیري پکې وژل شوي. د بلوچستان ګورنر محمد خان اڅکزی وایي پاکستان او افغانستان دواړه د ترهګرۍ پر ضد سره یو دي. د ده په وینا هغه وخت لرې نه دی چې په ټوله سیمه کې به ترهګرۍ له منځه یوړل شي. ده وویل بې له دې بله لار نشته چې ترهګرۍ ختمه کړل شي. د ماشومانو لپاره کارکوونکي د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي په قبایلي سیمو کې د ګذر ناروغۍ لپاره نوې تګلاره جوړه کړې ده. د خیبر پښتونخوا مدني ټولنو د انټرنیټي جرمونو په اړه د پاکستان د نوي قانون پر مسوده کلک نیوکه کړې ده. د چهارشنبې په ورځ نوښته د پېښور په موتی مرکز کې مدني ټولنو د پاکستان د مرکزي حکومت لخوا د سایبر کرایم بل په نامه دا مسوده د بشري حقونو پر ضد وبلله. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وایي په فاریاب ولایت کې د پاکستان جاسوسي ادارې یو جنرال وژل شوی دی، خو پاکستانیو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د امریکا د استازو په جرګه کې د ډیموکرات ګوند مشر ویلي که چیرې له ایران سره سوی تړون د یو قرارداد له لارې رد سي نو دوی دومره رای لري چې د هغه قرارداد د مخنیوي لپاره د ولسمشر باراک اوباما د ویټو واک پر ځای وساتي.
لړ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال احمد الله نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
وحدت ورځپاڼې خپل اداریه د اوربند په خلاف ورزی هند ته د پاکستان په احتجاج لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي چې د هندي حکومت څخه غوښتنه شوې چې د اوربندۍ خلاف ورزی د پلټنې وکړي او بیا د نتیجه پاکستان سره شریک کړي. ورځپاڼې لیکي چې د روانې میاشتې په 13 نیټه په نوې ډیلی کې د کیدونکو خبرو پر مهال د هند له لورې په پوله د ګولهبارۍ معامله ضرور راپورته کول پکار دي. آج ورځپاڼې خپل اداریه په خیبر پختونخوا کې د بجلی غلا کوونکو پر ضد د اپریشن شروع کولو په فیصله لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي چې د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې په شوي اجلاس کې دا فیصله کړې شوې ده چې صوبایي حکومت پېښور الیکټریک سپلای کمپنی پیسکو ترمنځ تحریري معاهدې وروستو وابډه به خپلې ذمهواریانې پوره کولو پابند جوړولی شي چې صوبې ته د بجلی په پیداوار کې خپله مقرر کړې شوې برخه ورکړي. ورځپاڼې لیکي چې صوبې ته د خپل مقرر شوي حد نه 1540 میګاوټ ټا بجلی کم ورکړی کیږي او د بجلی لوډ شیډنګ حواله سره د پیسکو همدا پالیسی پاتې ده چې کوم سیمو کې د بجلی غلا کیږي نو هغه ته لوډ شیډنګ زیات کوي. خو ضرورت د دې خبرې ده چې دا سیمې چې پکې خلک کونډې اچوي او یا د بجلی غلا کوي پر ضد د کاروایي ضرورت ده. ورسپانه لیکي چې صوبایي حکومت په غونډه کې د بجلی غلا کوونکو پر ضد د اپریشن فیصله کړې ده او د حکومت په مرسته کې پیسکو د بجلی په غلا قابو عمومي نو په صوبه کې به د بجلی مسله تر ډیره حد هواره شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د صوبی اولس د ترانسفرمرو د فراهمۍ او د خراب ترانسفرمرو د مرمت حواله سره د مشکلاتو سره مخ دي. دین علاوه د بجلی تارونه هم زاړه شوي دي او هر وخت پکې خرابي مخې ته راځي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې هغه خلک چې د بجلی غلا کوي او یا بیلونه نه ورکوي، نو دا د صوبایي حکومت ذمہواري ده چې پر ضد یې سخت قانونه پورته کړي. ورسپانه لیکي چې نه صرف واجبات وصولي، بلکې په ښکاره لګېدلې کونډې او د پیسکو د عملی حفاظت هم د صوبایي حکومت ذمہواري ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. فارن افیرز مجله لیکي ک اسلام آباد چرې دې ته نوي تیار چې د وسلوالو ډلو د ملاتړ خپله پالیسي بدله کړي، نو امریکا باید پر دغه هیواد خپلې مالی مرستې بندې کړي. بلخوا د امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو لیکنه وایي، په افغانستان کې د ځایي ملیشو جوړول او له هغو سره حکومتي مرستې په اوږد مهال کې د افغانستان او د وګړو یې امنیت له خطر سره مخامخولی شي. د دواړو لیکنو مهم ټکي له فرخنده اسد اورو.
فارن افیر مجله لیکي، د 9/11 د پیښو وروسته امریکا د پاکستان سره د امنیت او په نورو برخو کې مالی مرستې کړې دي. امریکایي چارواکي وایي له دغه هیواد سره یې د 2002 کال وروسته د 1.5 بلیون ډالرو نه زیاتې مرستې کړې دي. امریکا په دې تېرو وختونو کې د دغه مرستو پر وخت پاکستان ته دا ویلي چې باید د افغانستان سره همکاري زیاته کړي او د سیمې نه د ترهګرو د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. امریکا دا هم غواړي چې باید دغه هیواد خپل اټومي پروګرام نور ونغځوي او باید دغه خوندي وساتلې شي چې د وسوالو لاسته ورنشي او نه یې څه غلط استعمال وشي، ځکه چې له دغې سره پاکستان ته پخپله یو لوی خطر جوړېدای شي. مجله لیکي، د دغه ټولو خبرو باوجود بیا هم داسې ثبوتونه شته چې پاکستان د جهادي او وسوالو ډلو سره مرسته کوي او تر شا یې ولاړ دي، او اوس وخت راغلی دی چې واشنگټن له اسلام آباد سره په دې اړه سپینې خبرې وکړي، او که چیرې د اسلام آباد په دغه رویه کې بدلون نه راځي او دوی د وسلوالو ډلو سره مرستې جاری ساتي، نو باید واشنگټن دغه هیواد سره مالی مرستې ودروي. مجله زیاتوي، کچېرې پاکستان په خپله پالیسۍ کې بدلون راولي او د سیمې د امنیت لپاره د زړه نه کار وکړي، نو دا به تر ټولو زیات همدغه هیواد ته ګټه ورسوي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي، په افغانستان کې د ځایي ملیشو جوړول او دوی سره د حکومت مرسته په نږدې وخت کې خو ګټه ورکولی شي، خو دغه د افغانستان د امن لپاره یو خطر هم جوړېدی شي. کله چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د طالبانو فعالیتونه زیات شول، نو د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم خپل حکومت نه دا غوښتنه وکړه چې باید ملي امنیت شورا دغلته د طالبانو خلاف کاروایی پیل کړي. خو کله چې د هغه د بیا بیا د غوښتنو وروسته څه ونه شو، نو مرستیال ولسمشر چې پخوانی جنګ سالار هم پاتې شوی دی او د طالبانو خلاف جنګېدلی، داسې ښکاري چې واپس خپل پخوانی رول ته تللی دی او د افغانستان په شمال کې ځایي ملیشیا جوړه کړې چې دغلته د وسوالو خلاف جنګیږي. د افغانستان شمالي سیمې چې نسبتا آرامه وي، کېدای شي د دغه هیواد د نورو سیمو غوندې د تاوتریخوالي د پیښو سره مخامخ شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پرون مسکو ته خبرداری ورکړی چې په یوکرین کې د هغو بیلتون غوښتونکو پرمختګ چې د روس ملاتړ کوي غواړي نورې سیمې را لاندې کړي و به نزغمي. د یوکرین په ختیځ کې د 2014 کال له مارچ راهیسې نښتې روانې دي چې پکې خواوشا 6000 کسان وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د فرشته جلازی په رپورټ کې واوري.
ناټو په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دې تړون 28 غړو هیوادونو په اوکراین کې د وضعیت د خرابېدو په اړه په بحث کې دا د روسیې مسؤلیت ګڼلی چې د اوکراین بحران ته سیاسي حل پیدا کړي. ناټو د اوکراین په بحران کې په ټولو ښکېلو خواوو غږ کړی چې له زغمه کار واخلي او د کړکېچ په پای ته رسېدو کې مرسته وکړي. ناټو ویلي چې د اوکراین په خاوره کې د بیلتون غوښتونکو وسلوالو نور پرمختګ به د نړیوالې ټولنې لپاره د منلو وړ نه وي. په وروستیو ورځو کې د اوکراین په جنوبي ښار ماریوپول کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو بیلتون غوښتونکو په جګړه کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. د ناټو تړون په دې بحران کې پر ټولو خواوو غږ کړی چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ته وخت ورکړي چې په سیمه کې خپل کار په پوره امنیت کې او له خنډه پرته ترسره کړي. په اوکراین کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د ځانګړي ماموریت مشر الکساندر هیک پرون یوه خبري کنفرانس ته په سیمه کې د وضعیت په اړه وویل.
دا کرش دوارو خواهو تا درانه پوزی وسایل موجود دی. موش کرش تنجده دا پوزی روزن مرکزون هم لیدلی دی. موش هم دار از لیدلی چی دوارو خواهو تا دو زواکون و وسایلو دا زیاده اولو حتی روانی دی. دا اوکراین پا خطیز که دا 2014 میلادی کال دا مارچ لمیاشتی رئیسی نشتی روانی دی چه لشتلاش شپش زارت سلور سو تن تروسا پا کی وجل شوی دی. پا هم دی حال که چکل سوی چه دا روسیه ولسمشر ولادمیر پوتین راتلون که میاشت ملگورم لتونو پا عمومی اسامبله که دا گردون لپاره نیویارک تولار سی. ولسمشر پوتین شای پا نیویارکی دا امریکا دا متحدو یالاتو لولسمشر براک اوباما سره وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل چې پوتین به د باراک اوباما د لیدنې لپاره د واشنګټن بلنی ته مثبت ځواب ورکړي. د روسیې او امریکا روابط د اوکراین په ختیځ کې د مسکو د لاسوهنې او د کریمیا د الحاق له امله خراب شوي دي. مسکو د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو ته د وسلو ورکولو او په سیمه کې د خپلو عسکرو د ځای پر ځای کولو رپورټونه ردوي.
تاسو د فرشته جلال سی رپورت واوریدلو. د بلوچستان گورنر محمد خان اچکزی وای پاکستان او افغانستان دواړه د ترهګرې پر ضد سره یو دی او هغه وخت لرې نه دی چې په سیمه کې فعالې ټولې ترهګرې ډلې له منځه یوړل شي. دا خبرې نوموړي په کوټه کې د افغانستان په کونسلګرۍ کې د هغه هیواد د خپل واقعې په ویاړ په جوړه شوې غونډه کې کړي چې زموږ همکار خدای نور ناصر یې تاسو تفصیل درکوي.
د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزای وایي پاکستان او افغانستان دواړه هیوادونه د ترهګرو او ترهګری پر ضد یو دي او د په خبره دواړو هیوادونو ترهګر پسې اخیستې چې ډیر ژر به په ټوله سیمه کې امنیت وغوړېږي. گورنر اڅکزی دا خبرې په کوټه کې د افغانستان په قونسلګری کې د دغه هیواد د شپږنویم خپلواکۍ د جشن په ویاړ په جوړې سوې لمانځغونډه کې تر ګډون وروسته له مشال راډیو سره په خبرو کې کړې. د اڅکزی په خبره د افغانستان او پاکستان د دواړو غاړو ته ترهګر پټن ځایونه لري او یوې بلې خوا ته اوړي را اوړي.
د دې کالو څخه دلته بین الاقوامي دهشتګردي روان وه. دوی د یوې خوا ته څوک راشي کې د بلې خوا ته څوک راشي خو په مخه یې اخیستي دي دهشتګردان. بارډر دونه لوی دی او داسې سره سروی دی چې یوازې ساتل کېږي هم نه.
د گورنر محمد خان اڅکزی څخه مې وپوښتل په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان اړیکې په دې وروستیو کې یو وارې بیا ترنګلې سوې، آیا یاد دوه هیوادونه د ترهګرۍ پر ضد سره یو دي او کیا؟ گورنر اڅکزی یې په ځواب کې وویل
ګلزار نشته بې دغه چې دهشتګرد به دغه علاقه سوځي د دغه څه به ځي د دنیا څخه ختمېږي کنه نو په دنیا کې امن نه راځي. استنبول سره راوخه تر کندهار پورې دا ګرد علاقه په شورش ده.
تر دې وړاندې په کوټه کې د افغانستان قونسل جنرال وحید الله محمد د لمانځغونډې ته په خپله وینا کې وویل افغانستان نور جوړ سوی او د پرمختګ پر لور رهي سوی دی. د محمد په وینا افغانستان په تیرو 15 کلونو کې داسې لاسته راوړنې راوړې دي.
د خلکو لخوا د نظام تاسیس، د سو دورو لپاره د ټول ټاکنو کړنه، د ملي یووالي، د حکومت جوړول، د امنیتي او دفاعي چارو مسؤلیت په بشپړ توګه د هیواد د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په غاړه اخیستنه، د منطقې او نړیوالو هیوادونو سره دوستانه او ستراتیژیک مناسباتو وسعت پیدا کېدل، د معرف او زده کړې په پرمختیاو چې اوس مهال په ښوونځیو کې د 11 میلیونو زده کوونکو چې 30% انجونې دي شمولیت لري.
په کوټه کې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په دې غونډه کې د پاکستان د سینیچ د قامی او صوبایي اسمبلۍ نارینه او ښځینه غړیو، د پاکستاني پوځ د سوهیلي کمانډ د قمندان استازي، سیاستوالو، لیکوالانو او ګڼو افغان کډوالو هم ګډون درلود. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونه، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یا چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او ریدلی او لیدلی شي. او اوس هم وخت شوی دی د هفتوار پروګرام تاندې هیلي. دا پروګرام ستاسو لپاره فرخنده اسد جوړ کړی دی، راځئ چې ورته غوږ شو.
په تاندې هلي خبرونه کې موضوع فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د افغانستان د سینیټری انارکلی هنریار سره خبرې کوو.
ډیر چې په هغه مهاجرتونو کې یعنی ډیر بعد اثر جګړې دغه درلود چې ځینې خلک افغانستان نه مهاجر شول.
او د هند د فلمي نړۍ د هنرمند ایشوریا رائے په ژوند هم تفصیل لرو. د افغانستان د سینټ غړي انارکلی هنریار چې دغه خونو ډاکټر رحم ده په دغه هیواد کې د خیر خیګړې د کارونو او د ښځو د حقونو یوه فعاله کارکوونکې ده. دا چې دوی په سینټ کې د افغان میرمنو د مسلو په اړه څه کارونه کوي په ځواب کې انارکلی وایي:
زه په خپله د سنا مجلس نه خوښه یم او هغه نظرونه چې مونږ لرو یا د ښځو ستونزې دي همیشه مونږ ته یوازې ټول سناتوران او مونږ نه ملاتړ کړی ده او خاصتا هغه قوانین چې راځي پس فرض مثال اوس مونږ د ټول ټاکنې قانون په اکله کار کوو چې د هغې کې ځینې پیشنهادونه او موارد ښځې لري د ښځې نهادونه او همداسې ښځې چې په سنا مجلس کې دي چې مونږ غواړو ځینې سهولتونه د ښځو ته ایجاد کړو د قانون له لارې نه چې په دې کې هم سناتوران مونږ سره هغه نظریات چې دي مونږ سره مني او تعهد یې کړی ده چې زه ډېر خوشحاله یم دغه وضعیت نه چې مونږ په سنا مجلس کې لرو او ټول غړي یوازې یو دا ډېر غړي ملي مناسې ته فکر کوي او فکر کوي چې قوانین چې مونږ تصویبوو باید قانون د ضرورت په اساس تصویبېږي باید خلکو ته ډېر کومک او مرسته وکړي.
دا چې افغان ټولنه کې د ښځو د مسلو په هواري کې ښځې په خپل سرول لوبولی شي او ښځې څنګه وکولی شي خپل ستونزې هواري کوي په ځواب کې انارکلی وایي:
کله کوم یو لاند ډیر ساده مثال د کورنۍ نه ورکو. کورنۍ یو ډیر کوچنی نهاد ده کلته وګورو نارینه او ښځې دواړه په ټولو مسایلو کې د کورنۍ ون ډولري خو یو کامیاب او موافقه کورنۍ به اوسي که ونه لري ستونزې په هغه کورنۍ کې به وي. همداسې په ټولنه کې مونږ په دغه لاست کالو کې ډېر لاسته راوړنې درلود. د هغه مثال د لاسته راوړنې دا دي چې مونږ د مثبت تبعیض نه یا هغه فرق چې مثبت فرق ده فرق ده یو تبعیض ده لیکن مثبت ده کار اخیستل د اساسي قانون په اساس چې مونږ فکر کوم د افغانستان په ټول نړۍ کې وویشتن هېواد ده چې د دې په پارلمان کې ښځې ډېرې حضور لري یعنی نهه شپېته غړي مونږ په ولسي جرګه کې اته ویشت کسه مونږ په سنا مجلس کې یا مشرانو جرګه کې د ښځو غړي لرو چې په سیاسي بخش کې ده او همداسې په ټولنیز بخش کې په مدني ټولنه کې ډېرې فعال دي او نورو نهادونو کې او مونږ سمه ده چې هغه پرمختګونه په سترګو ګورو واقعا ډېر ښه پرمختګونه دي او زمونږ غوښتنه دا ده چې مونږ نور هم غواړو پرمختګ وکړو او نور هم ښځې صحنې کې راشي. بدون د شک د یو ټولنې د پرمختګ لپاره باید ټول وګړي چې ښځې دي څه نارینه دي خپل ونډه ولري خپل زحمت وباسي تر څو مونږ وکولی شو څرنګه چې تاسو پوهیږئ افغانستان کې درې لسیزه جګړې تېرې شوې دي او اوس هم مونږ ځینې امنیتي ستونزې لرو د دې په خاطر چې دې ته د پای ټکی کېږدو. اول سولې ته ضرورت لرو بیا د ښځې نارینه ونډه ټول پروسه کې او همداسې په نورو پروسو کې په هېواد کې چې زما په نظر ښځې هم ډېر په دې کې ډېر برخه لري تر څو د ټولنې پرمختګ په هکله کار وکړي.
په افغانستان کې د تیرو کلونو د جګړو له وجې افغان ټولنه سخت تاواني شوې ده. خلکو د خپلې کورنۍ غړي بایللي او په کورونو پرېښودلو مجبوره شوي دي. دا چې په دغه هیواد کې میشت اقلیتونه لکه هندوان او سیکان بیا او د هغوی ژوند دغې حالاتو څومره متاثره کړی دی انارکلی هنریار وایي:
بدون به شک البته مونږ یو رواني جنگ په افغانستان کې روان دی. رواني جنگ دا چې ټول خلک د عام په دې فکر دي چې څه کېږي. زه د ستاسو د راډیو له لارې خپل خلکو ته وایم چې ایس تضمین به رانه شي چې په افغانستان کې ستونزې راشي. افغانستان کې یو نوی صفحه د افغانانو لپاره د افغانستان خلکو لپاره ده او افغانستان به نور پرمختګ کوي. همدا چې لاسته مونږ لاسته راوړنې درلود یا هم لرو. بدون د شک جګړې په افغانستان کې په ټولو وګړو باندې منفي اثرات درلود. افغانانو باندې که هغه په هر مذهب په هر ژبه باندې تعلق درلود په هر سیمه کې چې و لوی ستونزه چې د جګړې د عواقب نه زمونږ یعنی هندوان او سکان اقلیتونه چې په افغانستان کې اوسېږي هغوی باندې درلود په هغه وخت کې مهاجرتونه وو چې څرنګه چې تاسو پوهېږئ یو لوی اقتصادي د هندوان او سکانو په لاس کې د افغانستان لوی تجارت او کله چې جګړې شوې په افغانستان کې دوی نور ډېر خلک زمونږ مهاجر شول او په مختلفو هېوادونو کې اوس هم مهاجر دي یو تعداد یې کله چې افغانستان ته راغلل یو تعداد یو ډېر تعداد یې په هغه مهاجرتونو کې دي یعنې ډېر بعد اثر جګړې دغه درلود چې ځینې خلک افغانستان نه مهاجر شول.
په افغانستان کې پر ښځو د تشدد یو شمېر پیښې مخې ته راغلي دي. په دې وروستیو کې د فرخندې د وژنې د پیښې په ټوله نړۍ کې سخت مذمت وشو او دغه پیښه یې د افغانستان په تاریخ کې یوه بده پیښه وګرځوله. دا چې د افغانستان قانون د یوې ښځې د تحفظ لپاره څومره عملي دی په ځواب کې انارکلی وایي
او جزا ورته ټاکل شوې ده. د افغانستان جزا قانون چې تقریبا دیرش کال یا دیرش کالونه ډېر کېږي چې په افغانستان کې مریض اجرا ده او په عمل کې تطبیق کېږي په بند دغه موارد کې پیشبیني شوې ده. خو یو مسئلې ته زه اشاره کوم، تر څو چې یو شکایت یو ځای نه رانه شي یا یو څوک شکایت ونه کړي، د دې په خاطر کور د هر چا لپاره امن ځای ده او محرم ځای ده. یعنې تر څو چې پولیس هم د سترې مدغه ستر محکمې امر په لاس ونه لري، حق نه لري د یو چا شخصي حریم ته دننه شي. که دغه پنځو کالو کې پرته د دې نه چې مختلف نهادونه مدني ټولنه د ښځو چارو وزارت کارونه او فعالیتونه کړي دي، د تاوتریخوالي منع قانون د تصویب شو، د افغانستان د لوی څارنوالي په چوکاټ کې د ښځو دغه یو خاص څارنوالي ایجاده شوه چې یوازې د ښځو قضیې وڅېړي. دغه هغه لاسته راوړنې دي چې زمینې مفایدې شوي دي. بشري خپلواک کمیسیونه دفترونه په مختلفو ولایاتو کې همداسې د ښځو چارو وزارت دفترونه ایجاد شوي دي چې ښځې کله ستونزې پیدا کوي دلته مراجعه کوي. او بله مسله چې دا تر اوسه سرتاسري نه ده په افغانستان کې په ځینې ولایاتو کې ده چې په هر پولیس ځای کې یا ورته تانا وایي یا موږ ورته حوزه وایو، هلته یو ځای جوړ شوی ده چې یوازې ښځې پولیس دي او د ښځو قضیه تېري، چې دا هم یو زمینه مفایدول دي. کله چې ښځه ستونزه پیدا کوي وکولی شي چې ډېر ازادانه لاړ شي او یوه ښځې پولیس ته خپل ستونزه وایي. څرنګه چې یوه کیس یا یوه دوسیه رسمي کېږي هغه آغاز پروسه د پولیس نه شروع کېږي، بالاخره څارنوالي نه درې محکمې ته ځي.
او اوس هم یو بل رپورټ.
محبت بھی زندگی کی طرح ہوتی، ہر موڑ آسان نہیں ہوتا اور ہر موڑ پر خوشی نہیں ہوتی، پر جب ہم زندگی کا ساتھ نہیں چھوڑتے تو محبت کا ساتھ کیوں چھوڑیں؟
دا د هندي فلمونو مشهوره هنرمنده ایشوریا رائے ده چې د وادو وروستی پوره نوم ایشوریا رائے بچن دی. ایش په هندی، تامل، انګلیش او د بنگالی ژبو په فلمونو کې کار کړی او په ټول جهان کې خپل مینوال لري. ایش په 1994 کال کې د خپل ښکلا له وجې د مس ورلد جایزه ګټلې وه او له دغې وروسته یې مشهورتیا ترلاسه کړه. هغې اول په تامل فلمونو کې کار وکړ او وروسته هندي فلمونو ته راغله. اور پیار ہو گیا د هغې لومړی هندی فلم وو، خو تر ټولو زیاته مشهورتیا یې د هم دل دے چکے سنم نه په 1999 کال کې ترلاسه کړې وه. په دغه فلم کې ایش د سلمان خان په مقابل کې کار کړی وو. دغه فلم سندری خلکو ډېرې خوښې کړې او په ودونو کې به ورسره اکثره نجونو ګډاګانې کولې. په دغه فلم هغې د ښه کار له وجې فلم فیر ایوارډ هم وګټلو. هم په دغه کال د هغې دوه نور فلمونه آ اپلوډ چلې او تال هم خپاره شو.
په تال فلم کې ایش واری بیا د خکار له وجې نه یوازې فلمی جایزې وګټلې، بلکې دغه د ایش یو کامیاب فلم وګرځید. له دې وروسته ایش په خپل فلمی کریئر کې تر ټولو زیاته کامیابه فلمونه ورکړه. په 2000 کال کې د ایشواریا جوش، سنم تیرے ہم، میلا او محبت فلمونه اخبارو شو. په جوش او محبت کې هغه د شاهرخ خان سره کار وکړ چې دغه دواړه د ایش د فلمی ژوند کامیاب فلمونه ګرځېدلې دي. په 2002 کال کې هغه نور کامیاب فلمونه خپل د هندي فلمونو مینوالو ته ورکړه، چې پکې هم کسی سے کم نہیں، ہم تمہارے ہیں سنم او دیوداس شامل دی.
سچ دیو، میں کبھی یاد نہیں آئی.
بات تو وہ یاد رہتی نا پارو جس بات میں کوئی بات ہو، لیکن تم میں تو کوئی بات ہے ہی نہیں نا.
سچ کہا دیو، بات تو صرف تم میں ہے.
یا
پر دیوداس فلم کے دا ایش، شاہ رخ خان او مادوری دکشت کار او ڈائلاگ خلکو ډیر خوښ کړل او دغه د ایشواریا یو تر ټولو کامیاب فلم وګرځید. له دیوداس وروستو ایش ګڼ شمېر فلمونه لکه خاکی، شب، بنچی اور ببلی، دوم ٹو، سرکار راج، دل کا رشتہ او جودا اکبر شامل دی.
کیا آپ نے صرف ہمیں حاصل کیا ہے، ہم پر فتح کی ہے، پر ہمارا دل نہیں جیتا.
یہ غلط ہے.
په دغه فلمونو کې ایش د سنجے دت، ریتک روشن، ارجن رامپال او د ابھیشک بچن سره کار وکړ. په فلمی نړۍ کې خلکو د ایش جوړه زیاتره د سلمان خان سره خوښه کړې، خو په حقیقي ژوند کې د ایش د هندي فلمونو د یو بل هنرمند او د امیتاب بچن د زوی ابھیشک بچن سره جوړه شو. دوانو په 2009 کال کې واده وکړ او اوس یو لور آردیا هم لري. ایشواریا په 5 انګلیش فلمونو کې هم کار کړی، چې پکې پروووکډ او برائیډ اینڈ پریجوډیس زیات کامیاب شوی دی. هغه په 1903 کال کې د هند په کرناټک صوبه کې پیدا شوی و. هغه د واده وروستو په اکشن ریپلی، جوتا اکبر او گزارش فلمونو کې کار کړی. په خپل ویب پاڼه لیکي، ډېر زر به هغه په فلمونو کې یو ځل بیا کار پیل کړي. دا وه د دې اونۍ تاندې هیلې خبرونه چې تاسو واورېده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
شناخت د خیبر راته مچوکړه
خیبر را تم چوکړه شناخت د خیبر را تم چوکړه سبا دن افراد لخ کری ایل کلم سبا دن افراد لخ کری ایل کلم